پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو دی ازادی رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او لیدنو کتنو تازه معلومات درسره شریکو. همدارنګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو په اړه به هم تازه معلومات او څه پرمختګونه چې دي دا درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په کابل کې د جرمني له سفیر سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي او فرانسې، جرمني او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. بشپړه خبرونه. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly believe that the best way
دی وای مو ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې جوړ باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورکول د سولې د هڅو تر ټولو شلاره ده، ترڅو طالبان پوسې چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنۍ ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تیتسو ناکامورا پر ویر د هغه له عکس سره شمې بل کړې او هغه تر عکس لاندې ولیکل چې موږ وبخښه، موږ ستا ملاتړ ونه کړ. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې ویل:
سخت زیات خوشنی شوی، سخت په ودردیدلو، ناکامورا زموږ ویاړو. دینو د کولر پسین باندې ډیر بندونه را جوړ کړیو، پلان یې دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړي او دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرې نه ښودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو بریدګرو حمله وکړه چې په دې حمله کې د ده 15 افغان همکاران هم ووژل سول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې لخوا د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدی په 40 کاله باندې محکوم کړی وو. سترې محکمې د احمدی لپاره د ابتدایي محکمې لخوا ورکړل شوی 40 کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیه د بیا څېړلو سپارښتنه کړې ده. احمدی 5 کاله په خوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدساتو ته پکښې سپکاوی سوی و خپره نه سوه. دی د همدی مطلب له خاطر زندانی سو او تیر او کاله په باند کې وو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پرون دی وی اعلامیه په ترڅ کې وغوښتل چې عدلی او قضایی بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې شغلی احمدی زندانی کړی وو. تاسو زموږ له ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوی چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې وه چې د دغه توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوایي ایالت کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونه یو اډه پرون وروسته له هغې محاصره او په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیري په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه تنه ملکي کارکوونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربور اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان په ډز وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو وژل کېدل تایید کړل او د ټپیسي په اړه ویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښو وروسته پکې استراري حالت لري سوی د بیړنیو او د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر وړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو باوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لر. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکرات دي چې دا به زر پیل شي. دغه وزارت یو بیان د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره ناسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوي چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکو پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکرات پړاوونه دی، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی، هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرایي رئیس او د سولې عالي شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د هول سمونګ د شانو ته توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې بسره خبره کوم. هغه خبره د سې د اخیر خلص معلومه ده چې ټول خبرې د مارکیټ ته رسیدلې په همدغه موضوع کې مخابره کوي. نو دې پر راغلي دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د خغلی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په 13 سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې دولسته د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووژل سول.
دوستانو زمغغلا ازادي راډیو ناوري و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. اخواته د سیاسي چارو کارپو او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګل رحمان قاضي د سولې لپاره د مذاکرات کوونکي افغان شموله ملي پلاوی جوړیدل د سولې لپاره ګټور بولی. لا ګل رحمان قاضي سره رحمت افغان مرکه کړو په سر کې د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر په اړه تری پختلی.
د خلیلزاد راتګ هرواز افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواری لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواری شته او حمایت شته د قاتې شکل باندې موږ امیدواری چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شمول پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي، بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دا څه نظر لرئ؟
دا به تر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملي اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتاش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف‌پذیري ولري د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شي، هم به طالبانو لري هم به نورې خواوې چې په جنګ کې دخیل دي اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې لپاره مثبت استفاده.
د ورستۍ پښتنې په توګه کدر ته وایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمی ده چې یو په شرطونه وي او اوربان هم دغه ده چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده، او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دی باندې دغه کې چې باید پس د انزال د موافقت نامې نه وربند شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
ګل رحمان قاضي د سیاسي چارو کارپو چې افغانستان ته د امریکا د ځنګړي استاذي البته د سولې په برخه کې د امریکا د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په سفر نظر څرګنداوه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکي د یک شنبه په ورځ د وروستیو انتخاباتي جنجالونو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته وربللي. همدارنګه به دا هم واوري چې د ایران سره د اتمی تړون دری اروپایی لاسلی کون کو د ایران پا ورستوی و هاگو ازموینو اندیخن خودلی چی د بالیستیک توغندوی و ازموینی دی. ستاسو لپیغامونو چو پیغامون هم راخلو و اونیس پرگرام که با د مخکخو خزو پرگرام خبری گی. خود تر دی هر سمخ که پامو کلی چو اقتصادی خبرونو تا لخاطر پردیسی او رو.
د هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 1504 تنه بیلابیل افغاني توکي بهرنیو هیوادونو ته استول شوي. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه توکي د 1024 پروازونو په ترڅ کې له کابل، هرات، کندهار او مزار شریف ولایتونو څخه د نړۍ کوټ کوټ ته استول شوي دي. د خغلی رسا په خبره روان میلادي کال په جریان کې په ورځني ډول د 3-4 پروازونو کې افغاني محصولات نورو هیوادونو ته استول شوي. په افغانستان کې رانه هوایی دهلیز دو کال وړاندې د هندستان او افغانستان ترمنځ پرانیستل شو. له هغې وروسته افغانستان بیا له قزاقستان، ترکیه، سعودي عربستان او یو شمېر نور هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستل. د کابل خاریان د نفتی موادو د بیې په لوړېدو کې اړوند ادارې په بیغوري تورنوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي وس مهال یو کیلو ګاز په کابل خار کې اوی افغاني پلورل کې حل دا چې دوه ونی وړاندې 500 افغاني وو.
نوم می سیف الرحمن. قیمتونه خو زخت لري ور سوي دي. مخکې باید فی ګاز کیلو 500 افغاني وو، وس نو کم از کم اوی افغاني تر رسیدلای ده. حکومت نم غوښتنه دغه ده چې مثلا د دغه قیمت کې کموالی راولي، خلک توان نه لري، وس نه لري، بې وزله دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په آزاد بازار کې دوی مداخله نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه بیا وایي هر کال د ژمي په راتګ سره د ګازو بیې هم لوړیږي. د دې خونې وایي جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل د ګازو د بیې د کنټرول لپاره باید د ګازو ذخیرې زیاتې شي.
حکومت میتونه ذخایر استراتیژیک خود داشته باشه. با وجودی که اقتصاد ذخایر ایجاد کرده اما کافی نیست، باید ذخایر متعدد ایجاد شود که در فصلی که راه ها مناسب است و تابستان است گاز ذخیره شود و در زمستان که نیاز بود برش او مصرف شود.
د کابل خار وسیدون که وای که حکومت د گازو د بای د کنټرول په برخه کې سمدستي لاس په کار نشي، د ژمي پښپو ورځو کې به د گازو بای نور حمل وړي شي چې بیا به یک خلک د اخیستو توان نه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهراني اسارو پر وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني اتیا پوله، یو ایروش پګاتی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغاني، یو سعودي ریال 100 افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان 100 افغاني دیش پوله، زر هندي روپي 100 افغاني او زر پاکستان نې روپی 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. خاطر پردیس تر وړاندې کړل. د افغانستان په اړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکي یک شنبه په ورځ په انتخاباتو د څار د بنسټونو همدارنګه د ګوندونو او انتخاباتي ډلو په ګډون د یوې غونډې غوښتنه کړې چې په وروستیو انتخاباتي نندرو بحث وکړي. همدارنګه نور د افغانستان په اړه مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال اتومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی هم د اوس سره په استرالیو کې دی. نوري صاحب، دغه هیوادونو څه ویلي؟
بلې، ان صاحب، فرانسې، جرمني او بریتانیا چې درې واړه د ایران سره د 2013 او بخې 15 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي، د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې د امنیت شورا پر ډیرو غړو ویشل شوی، ویل شوی چې د ایران د اټومي سرکو لیږدونکي بلاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 کال د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران نه غوښتنه شوې وه چې د دغه سې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي، فرانسه، جرمني او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی، هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیا او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اټومي تړون لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې په ځانګړې توګه د پیاوړي کیدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکو توغندې د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه مخکې نه وه ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندې کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې ده چې له تخنیکی پلوه کولای شي اټومي وسله ولګدوي.
تهران دې دغه پروګرام پاړه چې د امریکا په ګډون روپی هیوادونه ورته اندښنه لري سوې.
تهران تل دا اداوی چې ګواکي اټومي پروګرام د اټومي وسلو د لیکدولو په هدف مختوري دغه اداوی تل رد کړی او ویل دي چې دا هغه پروګرام دی چې د خپل خاورې له هوایي قلمرو د دفاع په خاطر مختوري او هغه هیڅ د اټومي وسلو سره کوم تړاو نه لري. البته دا یو هغه اندېښنه و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون د وټړو لپاره توجیه کړه او له هغه مهاله چې واشنگتن د دغه تړون وټلای دی پویګو چې پر ایران بیرته سخت بندیزونه هم لګولې دي. واشنگتن له هغه رئیس تهران تل تورن کړي چې د اټومي وسلو لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي خو تهران دغه ادعا په کراتو رد کړي ده. البته د یادونې وړ بولي چې له متحدو ایالاتونو پرته د دې تړون 15 لیکونکو هیوادونه جرمني، فرانسا، بریتانیا، روسیا او چین تر اوسه د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې دي. دغه لیک په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د ملګرو ملتونو سرمنشي تاسوول شوی چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان دسمبر میاشتې په 19 په یو غونډه کې د ایران اټومي پروګرام وڅېړي چې آیا په دې وروستیو کې هغه فعالیتونه چې ایران کړي د دغه تړون څخه سرغړونه بلل کیږي کنه.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری وو چې تریوا موریدل دریا روپی هوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکې دی او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشۍ انتخاباتو د بنبست حل لپاره انتخاباتي ډلې د څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو د یک شنبه پورسي به غونډې ته ورپللې. دا کمیسون وایي تمه کوي چې دغه ناسته وکړي شي انتخاباتي جنجالونه پای ته ورسي. خود عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله د دغه ناستي په علني توپ ټینګار کوي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی دا هم د وستا کابل په استودیو کې ده. فیروز جان نور تفصیل بل تاسو واورو.
مننه انسه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکو نه یکشم په ورځ باید ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټیکټونو څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسون یو وایاند علي افتخاري د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسون د میزان د شپږم نیټې یعنی ولسمشۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي. دا وایي په هغه څه چې لا هم هغوی یعنی ټاکنیزې ډلې سوې تفاهم لري چې ګوندې موږ د قانون خلاف کار کوو. په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرې بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت لامل تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څیړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندان غوښتي چې 300,000 هغه رای چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومتریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیاشمیرنې او تیرن نوراندې نشي کولای د باطلېدو په اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکي اونۍ ناسته باید علني وي. د دغه ټاکنیز ډلې وایاند فریدون خوزون د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبريالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
المجتمع دا کې لري کورنۍ او بهرني څارونکي او مشاهدين او د سلورو مخکښ ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون دوی ووسی او درسنوی په وجود کې د کوم کمیسون کدی ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لپاره او د قانون لپاره حل شي. حل ډیر اسانه دی.
نوم خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ویان علي افتخاري بیا وای تر دې دمه د یک شنبه د ورځې علني ناسته کې د خبريالانو او رسنیو د حضور په اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشري ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغې شورا ویان نثار احمد ناصر او بخی نثار ازادي راډیو ته وویل دا ناسته به هغه وخت وکړای شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشري نوماندانو د پایلو درنوالي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه باید د سولې عالي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې ترسره کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ډېر ژر اعلان کړي.
خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات با
دایوی خلک چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لنومندانو سره خبري وکړي او رضایت ترلاسه کړي، خو کمیسیون دی یو څه نه هروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې علي شورا نه ده. کمیسیون خپلواک دی او باید د قوانینو پر اساس مختولار شي او زر دی د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د ولسمشري ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوه میاشتو په تیریدو آن نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو اعلان کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزي و چې له کابل څخه د انتخاباتو په تړاو ورستي بحثونه او پرمختګونه سره شریک کړل. دا امریکا متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنگي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړاوي ادعاوي څېړي. نوریاس نوري په اړه ریپورت لري.
د جرمونو نړیواله محکمه پروند هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې په خوا یې رد کړې و. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. ج سکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor right here on US interests. No question about that.
په دې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سکلو دغه څرګندونې پرون په حاکې خبرلانو ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سي په 13 اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنیو څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو ترمنځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سی آی ای هم تورنه شوی چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د سی آی ای په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل
The opening of an investigation د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پایلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنگي جرمونو ډلې زو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوې. خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.